السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جولای 11 ده. مليها امیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له احمد شاه زمينه.
لومړی د مهم خبر نو سرټکی د پاکستان حکومت د شوري د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. په مسقط کې پریوی امام باړی په وسوال برید کې څلور پاکستانیان وژل شوی دي او د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د شوري د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. په هغه هیواد کې نن د تازی او زلجناح جلوسونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته عقیدت وړاندې کول دي. پر دې مهال د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د لاریونونو د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو ترڅنګ پوځي سرتیري هم ګمارل شوي دي. وفاقي حکومت د امنیت په موخه په یو شمېر ښارونو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات ځنډولي دي. د 1400 عیسوي کال د اکتوبر پر 10 د اموي خلیفہ یزید لشکرو د عراق په کربلا سیمه کې د جګړې پر مهال د اسلام د پیغمبر د مسی حضرت امام حسین په ګډون د هغه د کورنۍ نور غړي وژلي ول. د دې ورځې په مناسبت شیعه مسلمانان هر کال د محرم په لومړۍ ورځو کې د دغه وژنو ویر کوي. په پاکستان کې د محرم پر 9 او 10 یعنی پرون او نن عامه رخصتي ده او ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري ادارې بند دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او لسی شاعر ګلمن وزیر مور میرمن ربانا وایي چې له حکومت یوازینې غوښتنه د امن پر ځای کول ده. نوموړي پرون مشال رډیو ته وویل چې زوی یې هم د امن او اتفاق خبره کول او چاته زیان نه دی رسولی. ګلمن وزیر د جولای پر 10 په اسلام آباد کې په یو مرګونی برید کې لټپ کېدو څلور ورځې وروسته ساور کړ. د نوموړي مور زیاته کړه چې هغه پر خپل زوی د برید پاړه ناخبره و او تر مرګ وروسته یې په کلي کې د جنازې په مراسمو کې ولید. میرمن ربانه وایي ګلمن په وروستي ځل ورسره د خبرو پر مهال اسلام آباد ته د سیل او درملنې لپاره د هغې د بیولو ذکر کړی و. د ګلمن وزیر دوه زامن او درې لوڼې پاتې دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه حتمی نه ده. نوموړي پرون په لاهور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې هیڅ پریکړه به سیاسي نه کیږي بلکې له قانون او آئین سره سمه پریکړه به کیږي. ډار زیاته کړه چې لومړی به د پاکستان مسلم لیگ دون مشرتابه دې چارې ته کتنه کوي او له هغه وروسته به د حکومت له ائتلافیانو سره هم سلا مشوره کیږي. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان مسلم لیگ نن په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطاولا تارر د جولای پر 15 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولي نو ځکه پرې بندیز لګول غواړي. هغه زیاته کړې وه که وفاقي کابینه دا وړاندیز ومانه نو بیا به د بندیز عملي کولو لپاره سپریم کورټ ته ځي او ترڅنګ به دغه ګوند پر بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د غداری مقدمه هم چلوي. پر همدغه ورځ د تحریک انصاف یو مخکښ علي ګوهر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت دا خواهش د خندا وړ دی او که دغسې پریکړه وکړي نو په عدالت کې به یې چیلنجوي. په عین حال کې د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم په بېلابېلو بیانونو کې پر تحریک انصاف د بندیز لګول غیر جمهوري عمل بللی او پر حکومت یې غږ کړی چې دا کار ونه کړي. پاکستاني چارواکو تایید کړی چې د عمان په سر شار مسقط کې پر یوې امامباړې په وسلوال برید کې څلور پاکستانیان وژل شوي او 13 ژوبل شوي دي. په مسقط کې د پاکستان سفارت پرون پر فیسبوک او ایکس په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په برید کې د ژوبل پاکستانیانو درملنه په بیلابیلو روغتونونو کې روانه ده. د مسقط پولیسو د جولای پر 14 په خبرسي بیان کې ویلي چې د جولای پر 15 ماښام مهال وسلوالو د مسقط په الوادي الکبیر سیمه کې پر علي بن ابي طالب امامباړې ډزې وکړې چې په نتیجه کې 15 عبادت کوونکي ووژل شول. خبر پانه زیاتوي چې د عملیات پر مهال یو پولیس او درې واړه بریدګر هم ووژل شول. بلخوا په مسقط کې د هند سفارت په خبرسي بیان کې ویلي چې پر څلور پاکستانیانو سربیره 15 وژل شوي کس هندوستانی دي. تر اوسه د سوي دې برید مسؤلیت چا نه دي منلي خو د مسقط پولیس وایي چې د پیښ په لټنې پیل کړي دي. او د ماشومان د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. د موسسې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ننګرهار، کونړ او لغمان په توپانونو او ورښتونو ځپلي ولسوالیو کې 300,000 زیات ماشومان اوسېږي. دا له هغه وروسته ده چې د جولای پر 15 په ننګرهار ولایت کې د توپانونو او ورښتونو له امله 40 کسان مړ شول او شاوخوا 350 نور ژوبل شول. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې پر دې مهال شاوخوا 400 کورونه ویجاړ شوي او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ نن په پاکستان کې د محرم ماتمی جلوسونه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د جلوسونو لپاره امنیتي تدابیر په پام کې نیولي. معلومات درکو. د پختون ژغورنې غورزنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر مور وایي تر مرګ مخکې ورسره په خبرو کې زوی وعده کړی و چې اسلام آباد ته به په چکر بوزي.
اسلام آباد او د پچاکر بیا ورم.
حکومت په پاکستان کې د پټرول او ډیزلو قیمتونه زیات کړي دي. ولسوایي د دغو بیو زیاتېدو سره د ژوند د ضرورت نور شیان هم ګرانیږي.
پټرول لا ګران شوی نه وي چې خالي اعلان هم شي، نو په عام دوکانونو په عام شتورونو دغه د ضرورت سامان دی اضافه راشي.
کرایه نه دی یا به هم ګران شي، دې سره خالصه ګرانیږي پټرول سره.
د کار روزګار لپاره خلیجي هیوادونو ته تلونکي مزدوران باید د کومو سیزونو خیال وساتي؟
اوس موجوده سعودی عرب کې ما اقامه شولا، آی ڈی کارڈ شو، انشورنس کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس دا بزن سره لازم ساتي. ګوره د ډرائیونگ لائسنس نه بغیر چل تا گاڑی چلے خو غټه جرمانه ده.
دا او نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د محرم لپاره په صوبه کې د اف سی او پوسټ په ګډون تر 500 زیات پولیس اهلکاران په ډیوټي ګمارل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات په وینا په صوبه کې د پیښور، ڈی آی خان او کورمه په ګډون 12 ضلع حساسې ګرځول شوې دي چې پکې د پولیسو په ګډون اف سی هم په ډیوټي موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاکستان کې د عاشورې ماتمی جلوسونه کیږي. د جلوسونو مقصد د کربلا قربانیانو ته عقیدت وړاندې کول دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې د محرم لپاره په صوبه کې له 500 زیات او سر خار په خبر کې له 10,000 زیات پولیس په ډیوټو لګولې دي. پولیس وایي چې د محرم د جلوسونو د تیرېدو په لار وې 258 زیات سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي او له 1400 زیات سنایپر پولیس کارکونکي هم په ډیوټو موجود دي. د پېښور ایس ایس پی آپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د سیکیورټی لپاره د ایف سی لس پلاټونه هم راغوښت دي.
ماجی کی طرح اس سال بھی پشاور پولیس نے محرم کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی مناسب
د تیر وختونو پشان سکل هم د پېښور پولیسو د امنیت لپاره د نور ضلعو نه 1400 پولیس راغوښتي. د پولیسو نه علاوه موږ سره د ایف سی کارکونکي لس پلاټونه راغوښتي او د دویم او دریم ټیز لپاره د پاکستان پوز خدمات هم اخستي. د سول ډیفنس رضاکار او د صحت کارکونکي هم را سره په یوټیوب موجود دي.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې په وینا چې د پیښور به شمول د خیبر پختونخوا په هغه سیمو چې پکې د ترهګرۍ یاره ده د موبایل سیګنال به هم بندي وي. ایس ایس پی اپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د محرم نه مخکې د تاجرانو، د امن کمیټې او د امامي اتحادیې سره د ترهګرۍ د مخنیوي په غرض خبرې کړي او دوه ورځې د خار مارکیټونه تړلې دي.
ټوټل جو پروسیشنز بن جائیں گے
په دې لسرزو کې شوخه سلونه سیوا جلوسونه او شپږ زرونه سیوا مجلسونه به هم کیږي. د کوم لپاره چې امنیت خدي د محرم حواله سره هیڅ قسمه ترټ الرټ یا د خطرې خبر نشته. هسي په ملک کې جنرال ترټ موجود دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو آی جی اختر حیات رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د پیښور، ڈی آی خان، کورم بشمول 12 ضلع حساسې ګرځولې شوې او د 15 محرم نه پس په صوبه کې د اف سی ځواکونه هم د سیکیورټی لپاره راغوښتې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښه ولسی شاعر ګیلمن وزیر مور میرمن ربانه وایي چې هغه په خپل زوی د برید په اړه ناخبره وه او تر مرګ وروسته یې ولید. ګیلمن وزیر د جولای په 10 په اسلام آباد کې په یو مرګونی برید کې له ټپي کېدو څلور ورځې وروسته سا ورکړه. د هغه مور مشال ریډیو ته ویلي چې زوی ورسره په وروستو خبرو کې اسلام آباد ته د سیل او درملنې لپاره د هغې د بوتللو ذکر کړو. د مشال ریډیو خبریالې خالده نیاز د ګیلمن وزیر د کورنۍ او شخصي ژوند په اړه د هغه له مور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې څو اولادونه لري. میرمن ربانه په جواب کې وایي
احمد با زامن دی ګیلمن سارا درې احمد پیر لیڑا دی
د ګیلمن وزیر سو بچی دی
ګیلمن وزیر دوا بچی دی درې لیونا دی.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وی او کله شوی تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویرې د مختام سره خبره وکړه چې مېر کړي چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا چې تغیرا خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغیرا چې مې واته کده تا مې لاوي شي وي تن چیر تا مې لاوي شي چې چې ز د ډیر شمه مېر کړي تا د دوله خوښه خوښه شي رضا وي چې بیا دې ز خپل ارو غرا چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورا خو زفتی دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړه چې دای نه و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوی؟
دای چې کله وکلی تارو ورځي ولې خبر راکړه ان ماسیر تا ول خپل ماسی مر دا ول جادا سره شهر دا غل ماسیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالاتی رو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و پیسې ځکه پیسې و اسلام آباد او میدان ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دیتل و چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی و چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړه
او د خو به شاعری هم کوله نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه ارتا وې دا شعر ورتا و وی یا چې مو زړه ته یال څه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اری سوتی یو مل ما کیای دا یې د سارا وې د ګیلمن سارا شهر دا
او داسې هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک کې هم یو خزشتن او دی کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شته افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه غوښتنه ده
مې زه امن ده نه غوښته ته نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا واوم
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دا هه پاتا مو ته نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅ چیرې لور شته کاي ته مان لې ویری تا کې اېسا اېچا سره اېچا غانه و دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا فدا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سلاو کی دا سے انتہام ور کو چے تی پاک و شیرا اے سنا دی کڑی پشتو نہ تا اوی چے تی پاک و کے چے دار بے دا دا بکاوی نا دا تر سارے نا ورڑا گی میرا اے سارا رو چاتا نا دا ور کڑے کو دا چے چے پشتان تا اوی چے تی پاک و کے چے نو دا با دا بکاوی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، ایکس پاڼه، د شانتی انستګرام او یوټیوب تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم لرو، پاغې باندې هم تاسو غړی په غړی د مشال ریډیو د خبرونو نه خبرې دی شئ. د پاکستان حکومت په غوښت کې د پټرول او ډیزل او بیې لوړې کړې دي. د جولای په 15مه د خزانه وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پټرول د یو لیټر په بیه کې څه کم 10 روپۍ او د ډیزل په غو کې څه د پاسه 6 روپۍ اضافه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه په دې اساس په د جولای لشپاړسمې په پاکستان کې یو لیټر پټرول په 215.6 او یو لیټر ډیزل به په 203.6 روپۍ وي. دا چې د حکومت لخوا د پټرول او ډیزلو په نرخونو کې د زیاتوالي په اړه عام ولس، کاروباریان او د ګاډو چلوونکي سوای نیاز علي په اړه حال راکوي.
د کراچی په سوراب ګوټ کې میش مصطفی کمال وایي د تیلو نرخ زیاتېدو سره د نورو شیانو نرخ هم زیاتېږي، او د حکومت لخوا د خوراکي شیانو ګاډو کرایې په ځای ساتلو د کنټرول نظام نشته.
نو دا خو په هر څه باندې اثرات اچوي. دا خو سهار د کور نه چې راوځي مسخوتن پورې چې کور ته درومي، نو په دې لار کې تر دې په دې وخت کې چې څونه هم ستو اخلې په څه شي کې ځي، او کبرشکا کې ځي، او کب موټر کې ځي، یا ته مطلب څه د خوراک څخه څه استعمالوي، یا کته د غوښتلو یا نور څه داسې د استعمال ته څونه هم څه استعمالوي، دغه ټول کې فرق راځي. کوم مالدار خلک دي دغه ته خو خیر دونه مسله نه وي، غریب خلک چې کوم د دیاړۍ والدي دي ته ډېره زیاته مسله وي، تکلیف وي. ولې چې د دوی دیاړۍ هغه دیاړۍ ده چې کوم شپږ پنځه کاله مخته وه، او ریټونه چې کوم دي نن سبا به انتها زیاتې تلل دي.
په پېښور کې میش هدایت الله بیا وایي یوازې د پېټرولو ډیزلو بیې نه، خوراکي توکي د ګاډو کرایې د سبزۍ نرخونه ورسره هم زیات شوي.
ځکه چې پېټرول لا ګران شوی نه وي چې خالي اعلان هم شي، نو په عام دوکانونو، په عام سټورونو، ژوند په هر یو دغه د ضرورت سامان دی اضافه راشي، هغه دوی ډایرک بڑھاو کی ورسره چې د کرایا کوم حساب دی هغه کته کم او هم ترانسپورت وي چې کرایا بڑھاو شي، بیا د هغې مواد هغې شي د هغې ریټ هم ورسره بڑھاو شي.
په پېښور کې میش فرید عالم وایي چې په 1500 روپۍ نوکره کوي، روز تلبرې ګرانی ژوند سخ اغزمن کړي دي.
دې سره خو ټماټر شو، پیاز شو، آلو شو، سبزیان شو، هر سره ګران شو. ورس په ورځ ګرانی کې دي کې گزارن کې او تنخواګانې بڑھاوي کېنه. مشکلات خو دي. اول 6500 روپۍ خرچه براته د میاشتې دی، او اوس چې دی 8500 روپۍ راځي، او هغه حساب سره هر سره ګران شي. مې پيوم اول ارزان او هغه ګران شي، اوس چې کرایې نه دی هغه ګران شي، او مخکې هم ګران اوس په نورې ګران شي. نو دې سره خو هر سره ګرانی کې پېټرول سره.
د دې ترڅنګ کاروبار کوونکي هم د پېټرول او ډیزل نرخ زیاتې سره اندېښمن دي. په کراچۍ کې د ماربلو فیکټري چلوونکي او د ماربل انډستری اتحادی او مشر عنایت اعظمی بیا وایي د زیاتو بجلی بلونو، ټیکسونو او د ډیزل او پټرولو د بیې زیاتېدو له کبله لګښت زیات شوی دی، او ګڼو کاروبار کوونکو خپل فیکټري بند کړي دي.
لکه په یو ټن کې کم سے کم دای چې کم دینو 3500 روپۍ سیوا کړي، چې دا په وجه باندې زمنګ د ماربلو د صنعت کاروبار بالکل متاثر شوی دی، او چې لګ ډیر پاتې او غم ختم شو، چې زمونږه تقریبا 80% کارخانه بندي شوې دي، 10% کارخانه چلیږي چې هغه کې د پولیس داخلي پخلی نظام چالو دی. فلګي دا سي چې دا 10% چې کومه کارخانه چالو دي، په دې گزار باندې به دام بندي شي، چې په پاکستان کې هر کاروبار تقریبا مخ په روست روان دی. صرف د دوی نظر په پېټرول او د بجلی په بل دی، دوی په دې باندې ملک ګرځول غواړي او په دې چیزونو باندې ملک مخې ته نه ځي.
عام خلک بیا وایي چې د پېټرول او ډیزل نرخ زیاتېدو اعلان سره په خارونو کې دننه چلوونکي ګاډي او بیا د یو خار او بل خار تر منځ کې ترانسپورټرانو هم کرایې زیاتې کړې دي. خو ترانسپورټران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په ټپه ولاړ دی، او حکومت ورته هیڅ اسانتیاوي نه ورکوي. په دې اړه د آل بلوچستان ترانسپورټ کوچز اتحاد هادی مشر حبیب الله بادی زی بیا وای
ترانسپورټران په دا وخت په ډیر شدید مشکلات کې دي. کوم ڈیزل چې دی د 70-75 روپۍ سولاړو 280-90 روپۍ ته ورسېدل، یعنی 3000 ګنا زیات فرق کړی دی. کومې گاڑی به مخکې خالی 10000 روپۍ 15000 روپۍ نه جانا در کوټې در کراچی خرچه کول، هغه گاډه اوس 1,80,000 1,90,000 روپۍ خرچه کوي. نو نه پوهېږو مطالبې مې کړي دي چې مطالبه د چا سره وکړو، په دا سرکار په دا ګورمنټ زموږ سر نه خلاصېږي، نه ستا مطالبه څوک اوري نه ستا احتجاج څوک اوري.
د دې تر څنګ د جون په 1 حکومت د پیټرولو نرخ کې د 1 لیټر په سر 5 روپۍ او 45 پیسې او د ډیزلو نرخ کې 9 روپۍ نه زیاته اضافه کړې وه. پاکستان کې هر 15 ورځې وروسته د پیټرولو ډیزلو نوی نرخ ټاکل کیږي او په نړیواله منډۍ کې د تیلو په نرخ کې کمی یا زیاتوالی سره نوی نرخ ټاکل کیږي. څېړونکي وایي پاکستان چې په بجټ کې کوم درانه ټیکسونه لګولي دي، د دې سره به ګراني نوره سیوا کیږي او اثر به یې په عام ولس وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په ننګرهار کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره خپل بیړني ټیمونه اغیزمنو سیمو ته لیږلي دي. په ننګرهار کې د سخت طوفان او بارانونو له امله 70 کسان مړه شوي او شاوخوا 350 نور ژوبل شوي دي. بلخوا په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا 10 کسان د تیرو 2 ورځو په سیلابونو کې مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په رپورټ کې واورئ.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندوی ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویل د سیمې خلک تا 2 ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې و. مړي او زخمیان راوایسته، د مړو کار شمېر لا تر اوسه نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده، کومه کې نن په حق ورسېده. تر اوسه دغه سیالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې انصار د یونیسف د ډبلیو پی ده کار یو مرستندوی ډله ده نه دي راغلي تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او طوفانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
د راپورو له مخې د طوفانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه‌شنبه راغلي 2 سیار بیړني روغتیايي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څنګه مشر سلما بن عیسی ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینی ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندوی ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ شي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د 70 کسانو د مړینې او د 350 نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې 5 کسان مړه شوي، په کاپیسا کې 3 کسان مړه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې تر اوسه نږدې 3,00,000 او 55,000 لاسلیکونه راټول کړي چې په خبره د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بیلګې ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې هغه جینکۍ او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته ورته غوښتنې نکړي، خو طالبانو عمل نه دی ور باندې کړی. په دې اړه نور حال په رپورت کې واوره.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سرنی ونې، ربړونه، د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومته غوښتي چې د پای ټکی ورته کیږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15 ناوخته په خپله اکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو 2,34,800 لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بېلګې ښکارندویي کوي. د بښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بېلابېلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي، د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په زلونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هلک د دوی د راتګ تقریبا 3 کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پورې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې، نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یوه بله کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډېره مشکلات زیات لري. د لاره شي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلایې، د سا ورور او د خاون چیرته ده؟ یو شزینه ده، ورور نه لري، خاون نه لري، سکار کې.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخي وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق
د نړیوالې ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ جنگ دی، ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلی واکمنۍ په نږدې 3 نموده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي، او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په 1 او د جولای په 1 نیټه په قطر کې د دوهې 3 ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک، ایکس باندې، یوټیوب او انستګرام تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم لرو کو تاسو غواړئ چې د مشال ریډیو د خبرونو نه وخت په وخت خبر شئ نو هغه چینل باندې تاسو په تعقیبولو سره ځان خبرولی شي. د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلې او د احمد شاه اعظمي نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان حکومت د شوري د ماتمي جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په هغه هیواد کې نن د تعزیه او ذوالجناح جلوسونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته عقیدت وړاندې کول دي. پر دې مهال د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د لاریونونو د امنیت ساتلو لپاره د پولیس ترڅنګ پوځي سرتیري هم ګمارل شوي دي. د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکښ او لسی شاعر ګلمن وزیر مور میرمن ربانا وای چې له حکومت ته یوازینی غوښتنه د امن پر ځای کول ده. نوموړي پر مشال راډیو ته وویل چې زوی به هم د امن او اتفاق خبره کوله او چاته زیان نه دی رسولی. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د عمان په سر شار مسقط کې پر یوې امامباړۍ په وسلوال برید کې څلور پاکستانیان وژل شوي او دیرش ژوبل شوي دي. په مسقط کې د پاکستان سفارت پرون پر فیسبوک او ایکس په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په برید کې د ژوبل پاکستانیانو درملنه په بیلابیلو روغتونونو کې روانه ده. او د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. دې موسسې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د ننګرهار، کونړ او لغمان په طوفانونو او ورښتونو ځپلو ولسوالیو کې لا 3 لک زیات ماشومان اوسېږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د جولای په 3 په باجوړ کې په بمی ابریت کې د دوو قبایلی مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوی. د پولیسو په وینا د ابریت هدف بخوانی سېنیټر او د ناوګي تحصیل قبایلی مشر هدایت الله. په حمله کې د مامون تحصیل د یو کلی ملک عرفان هم وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلی سیمو کې د نام نه په پیښو کې د سیمې مخور او د جرګو خلک په ځانګړي توګه په نښه شوی دي. دا چې د نام نه په پیښو کې قبایلی مشران ولې په نښه کیږي، تفصیل د ظفر خان په دې رپورت کې اورو چې د وژل شوي ملک عرفان د کورنۍ غړي ملک شاه ولی خان په اواز فعلیږي.
او دغه غواړم ماشومان پاتې شو، نورې څوک هم پاتې نشو.
نه ویش کلن عرفان د څلورو خویندو یوازینی ورور وو. څو کاله مخکې د هغه وړوکی ورور د کینسر په مرض مړ شوی وو او پلار یې 50 کلن وو چې د کرونا وبا له امله مړ شو. د عرفان ترورزه او خسرخیل ملک شاه ودی خان وای د عرفان مور له هغه غمونو وتلې نه وه چې د عرفان د مرګ درون غم پرې ووت.
مور یې په یو سترګه باندې د دې غمونو له لاسه اړنده شوې ده او اوس زه سنسمه خبرې کولې په ییر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وژل شوی سېنیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیل و. هغه د قبایلي مشر او سیاستوال حاجي بسم الله خان زوی او په خپل هم قبایلي مشر او د جرګو سړی و. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپل کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډول سیمې ته تللی و، خو بیرته د راتلو په مهال ورباندې په سیری کلي کې چاودنه وشوه. ملک شاه ولی خان وای د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلي مشران یا ملکان وو او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې و. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وای عرفان او د هغه کورنۍ هیچ سره شخصي دښمنۍ نه لرله او کورنۍ نه پوهیږي چې عرفان او د هغه نور ملګري چا او ولې په نخه کړل.
خلک دا سوالونه چوتي دلته چې دا د کمی پیښې چې دي دا په دې پښتنو په وطن کې کیږي او بیا خاص کر په دې قبایلي سیمه کې کیږي. کو بیرامي ده او کو ناقلاري ده، ناغه صرف او صرف په دې پښتون وطن کې ده یا په دې قبایلي وطن کې ده، قبایلي ټولنه کې ده، په دې قبایلي علاقو کې ده.
باجوړ د افغانستان سره اوږده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوګلاړولې ده. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 لومړۍ زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې په کې د قبایلي ضلعو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاکه اعلان کړه او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې، خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولی دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپله 2000 له بمي بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګی دی منګ لاشونه پورته کوو، زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستې. نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست، خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او ناامنۍ کې یې ګټې دي. د 2023 کال د جولای په 13مه د باجوړ په شنډۍ موړ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یوه غونډه په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي وو. د هغه برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 2023 د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی او پوځ وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغو عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو، خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه کوي او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه وکړي.
اور ایک امن دل لوگے نمرو تے زمنگ بچی مریدا بھی گارے دل اسا یاد ار لوگے اسا ندوی سارے سم زمو سا کم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو ہتھ کوی
دی میڈیا ہم تم راز دا دی سمرا دا فوج مشر دے سمرا دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تا چولے تے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشمبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بجټ کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي، ولس وایي چې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت د بجټ تاوان یا خسارې پوره کولو لپاره نور پور هم اخستې دي، خو ورسره د بجلی، ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړي. د پېښور اوسېدونکي وایي چې ګرانی یې ژوند نور ستونزمن کړی دی. دوی وایي چې پخوا به د مالي کال پیلېدو پر مهال نوې مالیې لګېدې، خو اوس زر زر نوي تفصیل سره.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 2 کرب روپو قرض اخستی چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3500 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانه وفاقي وزیر ویلي وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال له 1500 ارب روپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دي. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې ګرانی سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پېښور اوسېدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوی دی. د پېښور ښار یو اوسېدونکي چې میړه سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نوم یې خپور شي، مشال ورته ویل ګرانی ورل ژوند ستونزمن کړی دی.
ګوره مخکې به چې د ګیس بیل راتله کنه نو کاغه به 2000 راتله، نو اوس د هغې بډه بدلاج که د بجلی بیل دی که 1000 راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې ډېر څه ده. دونه بجلی نه څنګه چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړ شي خو نه بلونه اخه شانې به مونږ باندې راځي. یو نو کتې شکه سپاره خدای ډېره سخته ده کنه یا خپل تنخوا واخلي نو هغه به هغې کې بلونه ادا کوي که هغه به پرې کور نظام چلوي هغه به پرې خپل لکه هغې ته ډېره سخته ده.
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خپاره کړي راپور کې ویلي وو چې په دې ملک کې په تیرو 15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8 څخه 9 ته لوړه شوې ده. د پېښور ښار یو بل اوسیدونکو وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شایانو بې سو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توانې هم نه لري.
پیله وکړه راتل نو شینه وډیر راتل لږه حساب سره کیلو اوس پیله وډیر راتل اوس په اس کم شي دي ټولو کې ارس خوراک غمدار کم شي دي او بل ګران شي دي دا دې ته ګران دي پیله بچ په کم حساب راتل هغه حساب ډبل وکړ ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پېښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډېره زیاته کمه شوې ده.
موږ سره کوم سوداګانې دي مثلا غوړي د چینی د وړي دي دال دي نو دا خو د کور دغه سوداګانې دي د ضرورت لپاره نو موږ چې دي همن کې دغه سي ناس دي ورځ کې موږ هغه سي وټک دي چې کوم زموږ مخ دي یره دې چې د پیم چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلري دا کمه شوې ده. مخ کې زموږ تقریبا 50-60-70,000 کو پورې سیل کې د اوس چې 25-26-27-30 راغی دا ګرانی د وجه بل دې څښنه د وجه هر شی باندې چې څښل کېدلو یعنی دې پورې چې 5 روپے کوم شیمپو دې هم باندې دې څښل غوول نو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو دغه د وجه زمې دا غوونه بيخي مشکلات سره مخامخ.
د پخور خار یو بل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بل ګرانی زیاتیږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتیږي.
مخکې په بجټ کې ګرانی راتل او اوس آرامې په موږ باندې د بجلی چې کم دی ګرانی روانه ده ول نقصان تیر اخی شو آغا دا الله نظر چې ماغه 300 روپے 16 ګرام شلو دغه شانتي غوړی چې واغه 1 ګرام شلو دا چې یو شی ونی چې هغه په پاکستان کې خړی پیړه څه چې راځي 500 روپے ارزان شو د غریب په گزاره وشي.
په پیښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کېده چې ولسته به رعایت میلاو شي خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوم چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصله غستل دي. آی ایم ایف دباو صرف د ولسته لپاره دی چې پېټرول ګران کا بجلی ګران کا ګیس ګران کا په پراپرټی باندې ټیکس لګاوا په سکولونو باندې ټیکس لګاوا په ایجوکیشن ټیکس لګاوا په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوا. خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وایي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې چې ته ورکول نه شي او ورته دا نه وایي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا ډیره بار وړ چپ ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ اربا ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د درې اربا ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د درې اربا ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 اربا ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېدو ورکړ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال ریډیو دا د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو تتللی زیاتره کسان د هغو هیوادونو له قوانینو نه د ناخبرۍ له امله اکثره د ستونزو سره مخامخیږي. دا خبره له پاکستان د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. هغوی وایي دا ستونزې له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي. دا چې دغه تنان بهر هیوادونو ته تر تګ وروسته له کومو ستونزو سره مخ کېدی شي او له دغه ستونزو نه د بچ کېدو په هکله متعلقه چارواکي سوای د مشال ریډیو خبریاله اسمګل رپورټ لري.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجي ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمېر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي، ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترې نه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجي ملکونو ته د کار کسب په غرض تللي تنانو کې د چارسدي اوسېدونکي شیرغني هم دی چې د 13 کالو راهسې سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته وویل چې روزګارونه یې ښه دي، خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ډرایوینګ لایسنس عربی کې وته رخصه وی اقامه دا بزن سره لازم ساتي. ګوره د ډرایوینګ لایسنس نه بغیر چل تا گاڑی چلے خو غټه جرمانه ده پک ګیر کړی به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دلته علاج ګران دی دا ریالونه دي دا روپۍ نه دي جیزان یو خار دی الته ما گاڑی والے هغه کې زو خوک شوم ما بیا په هغه علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې. ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ده چې باغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته څوکي نو الله دې راځي اوندسې دې نه راځي چې ګینه ځان لږې بیا د کپنۍ د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلایمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کډ آزادی ویزې په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدورۍ په غرض تګوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټولو بنیادی سہولتونو ته لاسرسی کېدی شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولی شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کمز دی چې هلته کې کم زمونږ د جی سی کنټری کار کوو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم هلته ال تخپل ملک خپل لیبر لاوي دا غي لیبر لا مطابق چې کم زی هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشن یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه راته کار دی فوډ ورکې خلیجی
ملکونو ته د روزګار په غرست لونکي خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي. په اړه یې اسلام آباد کې د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ د ریسرچ سیکشن غړي اسدالله مشال ریډیو ته ویل چې د دې ادارې سره بغیر د رجسټریشن نه بهر ملکونو ته د نوکرۍ په غرض تللي تنان کولی نشي چې بل هیواد کې په بشپړه توګه بشري حقونه ترلاسه کړي.
اصل مسئلہ چې کومه دا غدا ده چې خلکو ته دا پته نشته لري چې پروپر طریقه سره د بهر تلو لپاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ خپل یو آن لائن پورټل له پاره کې چې کب بهر نه کمی نوکریان راځي هغه ټول پاره باندې موجود دي. هغه څوک هم اکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې 15000 د پاسه لایسنس دي هغه د بهر نه ډیمانډ راوړي هغه دلته بغایده اشتهار چلے خپل او هغه په یو پروپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل د دې نه بهر د خلک لګي اغلتا مزدورانو ته مسله هم راشي نو د دې نه چې هغه کم لایسنس هولډر او اوورسیز امپلایمنٹ پروموټر لیګلی هغه د غوی ذمہ داری مزدور یا امیګرانټ ته داسې مسله راشي نو هغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولای شي. دین علاوه هغه ډایرکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره هم رابطه کولای شي. سوشل میډیا باندې مونږ اکټیو یو.
اسدالله دا هم ویل چې بیورو اف امیګریشن یعنی د مهاجرت څانګې سره د رجسټریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې ته راتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي، نو باید چې د تلو وړاندې رجسټریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو آف امیګریشن سره رجسٹریشن کړی، نو هغوی ته د بیمې والا یو خاص رقم ملاویږي. هغه که څوک په ډایرکټ رجسٹریشن تللی او که څوک د اوورسیز امپلایمنټ پروموټر په تھرو باندې تللی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو آف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی، په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمې والا رقم دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 2,09,780 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 2,06,876، قطر ته 50,174، بحرین ته 10,301، کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
سندر خو جن دے او جن سندر دا،
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا.
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ به غوته رکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. د امریکا په مشرۍ د ترګرېزې جګړې پر مهال په پاکستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې جوړې شوې چې زیاتره په قبایلي سیمو کې وو چې په خلافي حکومت یو شمېر پوځي عملیات وکړل. د نړیوالو رسنو لپاره دا سیمو هم ارزښت پیدا کړی او ګڼ شمېر خبریالانو له پاکستاني او نړیوالو رسنو سره کار پیل کړ چې ورته مالي او مسلکي ګټه رسولې وه. اوس هم ځینې وسلوالې ډلې په قبایلي سیمو کې فعال دي چې خلاف یې د پاکستان پوځ هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سیمې خبریالان د پخوا په شان په دې اړه له رپورټینګ کولو څخه ډډه کوي. دا چې د دې وجې څه دي، عبدالحی کاکړ په رپورټ کې د دې ته جواب موندلو هڅه کړې ده.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبریال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و. ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر روژل سوې دی، خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه له خپلو ماشومانو سره بل هیواد ته کډه شو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال ورباندې وسلوال برید سوی، تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی. هغه له تیرو څو میاشتو راهیسې ژوند ته د ور وړاندې ګواښ له وجې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پټ وو او د شپو تیرولو لپاره به ځایونه او ښارونه بدلول.
زه اوس بل کار نشم کولای، صحافت یو صحافي هم نشي پرې خدای، خو مجبورای دي. زه مثال لکه خپل د سر او مال هغه د بچو تحفظ، یعنی زما په ژوند یې ډېر بد اخیز غورځېدلې دي، ځکه چې زما بچي د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولای، ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي. زه پبلک مقاماتو ته نشم تللی، ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړله شوه دا هم په صحافت په وجه راکړه شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. حمله دې سره د خبريالانو وجل ټپي کول تشتول شکنجه کول او دړکی ور کول پلسوي دي. د خبريالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیر شو خو د ولسیزو کې د خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترشل زیات خبريالان وجل سوي. خود دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلی سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلی سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وای د پخوا پشان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
زیاتره صحافیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي، اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کوم مخکې به کوو نه غواړي د خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیان یتیمان دی. لکه د جنگ چې کم روان دی، کله په یو شکل کله په بل شکل، کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم، کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن هم کله په بل نام باندې. بس نه معلوم زیات شوي دي، نه معلوم کردار زیات شوی دی. په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر، څوک زما خلاف کېدای شي، څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلی سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلی سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي، چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
په خوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو، د ملټنټ سره انټرویو کول، هغه مکفه مې راوړو. نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې، په یو چینل باندې چلاوي، به چلته په بندي بیا چلیږي نه، نو تب بیا سلازه. بل دا خبره چې په خوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دونو رسائی به زمونږ به ورته تلې شو، هغه به ځای معلوم وو. چې نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خوا دا ممکن نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقاتو کو، هغه دا هغه دریز واورو.
یو وخت چې په قبایلی سیمو کې به د ترګر عزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به، خو اوس د ډېرې لویې پېښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلی سیمو کې دلچسپي کمه سوې ده. رسول داور پوینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلی سیمو په چارو کې اوس ولي ډیره دلچسپي نسته، جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان وو او د دوی انټرسټ وو، نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول، خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه دا ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه سوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی قبل سوک دی، ضرب از نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا سټوري چې دی دا هایلایټ شي، سنټر سټیج تراشي، انلس چې یو داسې غټ رید شي یا غټ مسله را پیښ شي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلی سیمو کې د رواني وسلوالې شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبرو هم دا رسنۍ دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندېښنې غوښتنې پر ژوندې د جګړې ناوړه اثراتو حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح چې معلوماتو نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات، د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري، او باید چې دغه حق اعتمادار شي، هغه د پاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت لاړخه، د میډیا د ادارو لاړخه او عمومي تور باندې د عام خلکو لاړخه ضروري دی، باید چې هغه هم پورته شي.
د کبادي سیمو جنو خبريالانو مشال لري ته وویل چې پر خبريالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایره لوجي د ګوهر وزیر پشان یو شمیر نور خبريالانو د تل لپاره خبريالي یا صحافت پریشي دي.
ډېر زوراون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي، خلک مینه در کوي، مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده، دا مسله ده، او ته هغه باندې رپورټ نشي کولای.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.